افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تاسو له ازادي راډیو څخه د وروستیو ماښامنۍ وروستیو خبري مجلې اورېدونکي یاست. د دې محل لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې ما قاسم سلامل چمتو کړی او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې پر بیلابیل مسایلو باندې درته راپورونه او خبرونه او دغه راز نور خبري مطالب لرو. په راپورونو کې مو دا اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي شپږ تنه هغه کسان په اعدام چې په اعدام محکوم و اعدام سوي دي. د غرض د افغانستان له حکومت د ولسي جرګې د هغه غوښتنې په اړه هم راپور لرو چې وایي د دفاع وزارت او دغه رس ملي امنیت ریاست ته کاندیدان باید دغه جرګې ته معرفي کړي. خو مخکې تر دې خبرونه لرو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غزنی کې په نننۍ ترافیکي پیښه کې د درې اویا کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. جمهوري ریاست وایي شپږ په اعدام محکوم شوي بندیان نن اعدام شول. د ترکیې رسنیو خبر ورکړ ترکیې ځواکونه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غزنی کې په نننۍ ترافیکي پیښه کې د درې اویا کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. پیښه نن سهار د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې هغه مهال وشو چې د چارواکو په وینا دو مسافر وړونکو بسونو او د تیلو یو ټانکر ټکر وکړ. د روغتیا وزارت د رسنیو د برخې مسؤل اسماعیل قاوسی ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د درې اویا تنو وژل تایید کړل او زیاته کړه چې د دې ویره شته چې د مړو شمېر له دې هم زیات شي. د راپورونو له مخې د پیښې ډیری قربانیان ښځې او ماشومان ښودل شوي او د ډیرو مړو جسدونه هم نه پیژندل کې ځکه له ټکر وروسته موټرو اور اخیستی دی. په پیښه کې 14 تنه ټپیان شوي دي. سیمهییزو چارواکو ویلي چې دا پیښه د 303 بس چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي په دواړو بسونو کې 160 تنه سپاره وو. د کابل کندهار پر لاره په غزنی ولایت کې له دې مخکې هم دا ډول خونړۍ پیښې شوې دي. شپک په اعدام محکوم شوی بندیان نن اعدام شول. د جمهوري ریاست خبر پاڼې له مخې دا هغه بندیانو چې د تروریستي پیښو په تړاو د محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي و او ولسمشر هم د اعدام حکم توشیح کړ. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې وخت له رسیدو وروسته په اعدام د محکومینو د اعدام حکم توشیح کوي. په خبر پاڼه کې د اعدام شوو کسانو نومونه نه دي ښودل شوي، خو ویل شوي چې ولسمشر د تروریستي پیښو د قربانیانو د کورنیو د پرلپسې غوښتنو ته په پام سره دغه اقدام کړی. اشرف غنی په کابل کې د طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې چې په عکس العمل کې هم ویلي وو چې د دې حملې غچ به واخلي او په اعدام محکوم شوي به اعدام کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده توان نه لري چې په دې هیواد کې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ډلې ځینې وسلوال په پټه له طالبانو او داعش ډلې سره مرسته کوي.
په افغانستان کې د دوی څه کسان هغه هم ډېر په کم حد باندې کسانې کویم، خو ډېر پټ دي او دوی فقط او فقط د طالبانو سره مرسته کوي.
د افغانستان دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په دې وروستیو کې بېتنوع انډیپېنډنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو خبر ورکړ او داسې ویل شوي چې دغه ډله یو وار بیا په دې هیواد کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د بغلان سیمه ییز چارواکي د کرکر د ډبرو د سکرو له کان څخه د شپږ کارګرو د یرغمل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو دغه کارګر له کان څخه تښتولی دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي د یرغمل شوو د ځای معلومولو او خلاصون لپاره هڅې روانې دي. سمیز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنه فرانسوي تورسته د تیر 2015 کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بی تلویزیون وویل دغه ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د 15 افغان لخوا ژغورل شوی ده. د راپورونو له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه یې کوله بېرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کېږي. د ترکیه رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکیه ځواکونه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوګان خبري اژانسونو وویل پوځ هلته ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو دستګاوې ویجاړې کړي دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعه پیکې کې ګون مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پیکې کې او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځانوژونکو حملو مسولیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت تیری وشي. کیم جون اونګ دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. د یو مسؤل اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسله ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم دغه راز نن وویل چې دې ته تیار دی چې له دښمنو هیوادونو سره اړیکې اخې کړي. د روسیې پولیسو هغه مشکوک کس نیولی چې ویل کېږي له موسکو بهر په یوه کلي کې د بایسیکل ځغلولو د یوه کلب 15 غړي په ډزو وژلي دي. مستنتقینو په یو بیان کې وویل چې دغه بایسیکل ځغلوونکي د موسکو په جنوب ختیځ 100 کیلومترۍ د خولیکووا په کلي کې نن سهار وختي د ښکاري توپک په ډزو وژل شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې د پیښې وویشت کلن مشکوک سړي چې د سیمې یو اوسیدونکی د اعتراف کړی چې دغه بایسکل ځغلوونکي له یوې دوا وروسته په ډزو وژلي دي. د روسیې خبري رسنیو وویل چې دغه بایسکل ځغلوونکو شپه په سیمه کې د بیرو د یوې فابریکې په خالي ودانۍ کې تېره کړې وه. دو ښځو چې له دغو بایسکل ځغلوونکو سره وې دغه قتلونه له نږدې لیدلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. افغان دولت شپږ تنه په اعدام محکوم کسان نن اعدام کړل. په دې اړه د راپور سربیره دا هم اوري چې د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېدای سي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي، خو د دغه جرګې اداري پلاوی زمنان ځینې سپارښتنې هم لري.
اوضاع و شرایط افغانستان و اوضاع بد امنیتی ایجاب میکنه که شورای ملی یک تصمیم خوب بگیره.
افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لاره بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اسرایلو صدر اعظم د حماس ډلې جنګیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو نه په استفادې پر اسرایلو خونړۍ بریدونه کوي. روانه خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسو د ازادۍ رادیو څخه وروستۍ خبري مجله اوري. اوسم راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږتن هغه کسان نن اعدام سول چې د لویو جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکومو شوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او د غرض عدالت په پام کې نیولی دی. اول ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لویو جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو دې کسانو حکم توشی کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نېټې له خونړۍ حملې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسله والو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبر بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایقوي کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نومونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانا قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډله ییز جنسي تېري عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت شپږ تنه هغه زندانیان چې په جرم ورباندې په لوی جرم یې کړی و او دغه راز په وسلوالو فعالیتونو کې ښکېل و نن اعدام کړل. د راپور له مخې طالبانو هم له دې مخکې ګواښ کړی و چې کچېرې افغان حکومت د دوی ملګري زنداني ملګري اعدام کړي نو د دولت لپاره به ناسم عواقب د ځان سره ولري. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپوه سید خالد سادات سره مرکه وکړه او په سر کې مې دا ورڅخه وپوښتله چې طالبان به د دغه پیښې یا د دغه اقدام په نتیجه کې کوم کارونه ممکن وکړي.
اوس چې دغه خلک اعدام شوي دي او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفر اعدام شوي دي نن، دا په دې معنا چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو قدم واخیسته او بلاخره دولت په خپل تسلیم کې جدیده. په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي دغې په وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو په وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل، همدا مثلا ما هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې دې لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زمانه فکر از فکر کوم چې د سولې خبرې باید مجازات او تطبیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون په وړاندې مجرم دی، د سولې پروسه یا بل پروسه هغه ته برابر نشي ورکولی. په دې معنی که طالبانو سره صلح کیږي ولی د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې په افغانستان کې جرایم ترسره کوي جنایتونه ترسره کوي په هیڅ صورت د سولې د برنامه هغوی لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده، ولی دا باید په مسلکي ډول په مخ وړاندې لاړ شي. موږ که صلح کوو د صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي. د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق هغه باید خپل ځای کې په عادي ډول او په نورمال ډول باندې روان وي.
بله، خو موضوع په همدې ځای کې ده. بله سادات صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادوي چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود وي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړینه ده په هماغه شکل شفافیت نه لري. او ضمناً طالبانو هم مخکې په خپل اعلامیه کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه د دوی په وینا چې دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځوي. نو فکر کوي په دې سره به طالبان آیا خپلې حملې زیاتې کړي، دوی به خپل هغه امنیتي ګواښ له دې وروسته زیات کړي او که څنګه ساسو وړاندوینه سره؟
د علایمو څخه ګورو یا مثلا په ښار کې او د کابل ښار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي، په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بدون شک څخه طالبان شاید خپل غچ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې زموږ ملګري اعدام شي من په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنان د خپل ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک څخه زه په دې باور یم له بده مرغه چې طالبان هم په دې کې ګرم دي، مسؤول دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپله جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی نه چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي.
د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات و چې د شپږتنو زندانیانو د تر اعدام وروسته د احتمالي عواقبو په اړه باندې نظر څرګندوي، خو اوس به هم له خلکو څخه واورو چې دوی د دولت د اقدام په اړه څه وایي.
څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغسې عمل چې ترسره کوي دا عمل باید دائما وغندلی شي، او داسې اشخاص افراد باید سزا ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي یو ځل بیا له حکومت وغوښتل څو ژر تر ژره دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. افغان ولسمشر د تېرې پنجشنبې په ورځ دفاع وزارت ته عبدالله خان او د ملي امنیت عمومي ریاست ته محمد معصوم ستانکزی د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. رحمت الله خان پر دې موضوع راپور راکوي.
وروسته له هغې چې ولسمشر غنی، عبدالله خان او محمد معصوم ستانکزی دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د سرپرستانو په توګه معرفي کړل، ولسي جرګه له حکومته په ټینګار غوښتنه کوي چې دغه کاندیدان ولسي جرګې ته ژر معرفي کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو دو مهمو امنیتي ارګانونو ته کاندیدان ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي شي.
موږ غواړو چې هغوی ژر معرفي شي تر سوری اچونې ته ولاړ شو. د هیواد اوسنیو شرایطو په ځانګړې توګه بد امنیو وضعیت دا ایجابوي چې ملي شورا په دې اړه ښه تصمیم ونیسي.
افغان ولسمشر تېره اونۍ د دفاع وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان عبدالله خان دفاع وزارت ته او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي ریاست ته د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. ښاغلي غنی څه موده وړاندې د ملي شورا په مشورتي غونډه کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ارګویلی دواړو ادارو ته نوي معرفي شوي سرپرستان یا دو پوستونو ته وړ کاندیدان دي او هیله یې ښودلې چې ولسي جرګه ورته د باور رایه ورکړي. د تیر کال د سرطان په میاشت کې محمد معصوم ستانکزی یو ځل دفاع وزارت ته د کاندید په توګه ولسي جرګې ته معرفي شوی وو، خو له دغې جرګې څخه د باور رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. دا چې دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته کاندیدان به کله ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره معرفي سي، هم غوښتل په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. د سرپرستانو لخوا د جنو حکومتي ادارو پر مخ وړلو له څه مودې راهیسې د یو شمیر سیاستوالو او خلکو له توندو انتقادونو سره مخ سوي دي. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې د حکومتي چارواکو له لوري په ځینو حکومتي ادارو کې د سرپرستانو زیات پاتې کېدل د اساسي قانون د 92مې مادې خلاف عمل دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړي؟ زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
دا ازادي راډیو وروستۍ پښتو خبري مجلې ته خواږه است. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښم لار بیا ونرغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بېثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورېښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په یوه جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د ورېښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د ورېښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. ښاغلی کرزی وایي که د ورېښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یوه لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د ورېښم او یا د یو کمربند یو سړک لار له افغانستان څخه تیر نه سي، سوله او سعادت به د یو لری خوب په څیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمې هر هیواد به ګواښي. دواړه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند د بیا رغېدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د ورېښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر بیجینګ وایي د ورېښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی یوجینګ چې د ورېښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د ورېښمو لار ونه رغول شي د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسي د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منځوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغېدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې ښاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي د دغه پټلۍ په جوړېدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغییرات رامنځته شي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اورئ.
د افغانستان د دیرشو ولایتونو د لسکونو ولسوالیو پوسټونه د آزادو سیالیو ټاکنو ته وړاندې سوي دي. پر دې موضوع باندې محمد ابراهیم صافی راپور لري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه میرمنو په ګډون یې له 390 کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته چې له دې ډلې نه به 160 تنه په شرایطو برابر کسان د هیواد په ولایتونو کې د ولسوالانو په توګه په دندو وګمارل شي. پخوانی کاری تجربه د ورسوالۍ په شوراګانو، محلي ادارو کې کار، له 14 نه فراغت او لیسانس په دې پروسه کې د ازموینې د ګډون شرطونه وو. د دې ادارې د تعیناتو د بورد رئیس الله نواز صافی د یکشنبې په ورځ د ازموینې د اخیستلو پر مهال ویل په دې ازموینې کې ځوانانو او میرمنو ته ډیر فرصت ورکړل شوی دی. دی وایي هغو کسانو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستي په لومړي سر کې هغه چا ته لومړیتوب ورکول کیږي چې په محلي ادارو کې تجربه ولري او په دې برخه کې د کار کولو ډیره وړتیا ولري. کابل، کونړ، پکتیا، پکتیکا، هلمند، نورستان، غزنی، فراه، بدخشان، کندوز، لغمان، تخار، لوګر، ننګرهار، پنجشیر او هرات هغه ولایتونه دي چې یو شمیر ولسوالیو یې د ولسوالانو ټاکنې ته اړتیا لرله.
اخوا د کندهار والی وایي په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې اداري فساد او درغلۍ د دې لامل ګرځېدلې چې خلکو ته د بیا رغونې او خدمات وړاندې کولو پروسه په سمه توګه ترسره نه سي. له کندهاره محمد صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د والی ژمنې د ښې حکومتدارۍ د اداري فساد سره د مبارزې د قانون عملي کېده، ښاري پراختیا، امنیت او د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وې. ډاکټر همایون عزیزي وویل چې په لومړي ګام کې د خلکو د ستونزو د اورېدلو لپاره د ولایت مقام تړلې دروازه د هر کشر پر مخ خلاصه کړه او بیا د دولتي ادارو ارزونه د سیمه ییزې حکومتدارۍ د پیاوړتیا، عدلي او قضایي امورو، ټولنیزو خدمتونو، د خصوصي سکتور د شوالي او د امنیت په برخه کې څېړنې وکړې. نوموړی وایي چې د ارزیابۍ پر مهال یې له ټولو اداري واحدونو پلانونه واخیستل، خو دا وضعیت د نیمګړتیاو ډکو او آن د لومړۍ درجې د ولایت په څیر نه و.
ټول اداري وایدونه آماده کړل چې د خپل ادارو وضعیت، ضرورتونه او پلانونه په اړه پریزنټیشنونه وړاندې کړي، چې له بده مرغه د کندهار اداري وضعیت د حوالې درجې له ولایت او خلکو ته له خدمت کوونکو ارګان سره هیڅ شباهت نه درلود. ټول ادارې له نیمګړتیاوو او ضرورتونو سره مخ وو. د دې لپاره چې اداري وایدونه واره خدمات وړاندې کړي او اداره پر خپل پښو درېدلې وای، لازمه وبلل چې دې اهدافو ته د رسېدو لپاره چټک ګامونه واخلو.
کندهار والی وایي چې د خپل یو کلن ماموریت پر مهال په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د ښه والي لپاره د دولتي ادارو رسمیت له 8:30 بجو څخه تر 4 بجو پورې لوړ کړ. د سیمه ییزو ارګانونو په مرسته د کندهار لپاره د 5 کلن ستراتیژیک پلان جوړول، د 28 ریاستونو د شاوخوا 800 بستونو ډکول، د مدني نظارت لپاره له ځوانانو، ورزشکارانو، پوهنې او قومي مشرانو څخه د بورډونو جوړول هغه کارونه و چې په تېر یو کال کې ترسره کړي. کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي د خپل یو کلن ماموریت پر مهال د اقتصاد او بیا رغونې په اړه معلومات ورکړه. د وویل چې په صنعتي پارک کې د سوداګرو د پانګونې نوي فرصتونه رامنځته کړي او په ښار او ولسوالیو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې عملي کړي او ځینې دوام لري. ښاغلی همایون زیاته کړه دا بیا رغونه په داسې حال کې کړي چې په تیرو 2 کلونو کې هیڅ پرمختیایي بودیجه نه ده ورکول سوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو صدر اعظم د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له سمڅو یا تونلونو نه په استفادې پر اسرایلو خونړي بریدونه کوي. جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد د کابینې تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل اسرایل د دغه هیواد په جنوب کې د سمڅو له درکه د موجوده ګواښ د مخنیوي او کشف لپاره لازم اقدام کوي. نتانیاهو د حماس ډلې جنگیالي تورن کړل چې له دغو سمڅو یا تونلونو په استفادې پر اسرایل خونړۍ حملې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د دغو تونلونو دورانولو ژمنه وکړه. وی ویل اسرایل د شخړې هڅه نه کوي خو د خپل خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کوي. د اسرایل په سرحد کې د چهارشنبې تر سختو نښتو وروسته یکشنبه آرامه ګڼل سوې ده. له فلسطین نه د دغو راکټي بریدونو په ځواب کې د اسرایل الوتکو د شنبې په ورځ په غزې تړانګه کې د حماس جنګیالیو دوی مورچې وویشتې. د فرانسې خبري اجنس لیکي چې د حماس جنګیالیو راکټي حملو او د اسرایلو هوایي بریدونو تلفات نه دي اړولي، خو له 2014 میلادي کال راهیسې په غزې تړانګه کې د دواړو خواوو په شخړو کې 2215 فلسطینیان او 3 اسرایلیان وژل سوي دي. له چهارشنبې راهیسې حماس جنګیالیو او نورو سختریزو ډلو غزې تړانګې ته څیرمه د پولې په اوږدو کې پر اسرایلي ځواکونو د هاون 12 مرمۍ ویشتلې دي. په همدې حال کې د اسرایلي قواو د ټانګ په یوه حمله کې په خان یونس سیمه کې یوه فلسطینی ښځه وژل سوې ده. د فرانسې خبري اژانس په غزې تړانګې کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې په ورځ ویلي دغه ډله کومه نوې جګړه نه غواړي خو د فلسطین پر قلمرو د اسرایل اشغال نه مني. د حماس جنګیالیو او اسرایلي قواو ترمنځ تازه نښتو د هغه غیر رسمي اوربند په باب چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو لوریو ترمنځ له نښتو وروسته نافذ سوی و اندېښنې زیاتې کړي دي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا شاخ آشنا رادیو خبرتیا مو لازده رادیو څخه اوریدل چې د ماښام لوونه د سهار تر 2 بجو پر په همدې چپو یعنی اف ام 3.15 او منځنۍ 1269 نوي چپو باندې خبرونه لري. خو دمګړی د ازادي رادیو روسي خبری پښتو خبری مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. د
د هلمند د مرجې ولسوالۍ څخه د رحیم الله مقدس په نوم یو پیغام راغلی دی. د لیکي دا چې د اشرف غنی په امر سره د طالبانو بندیان اعدام سو، دا به د قاضیانو او څارنوالانو دپاره ډېر بد عواقب ولري. د فراناز جبرخیل په نوم هم یو اس ام اس لرو. په دې اس ام اس کې بیا هم دې موضوع ته اشاره شوې، وایي طالبانو د طالبانو ادامول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، دا چې سوله نه کوي نو رحم پرې په کار نه دی. یو بل کس چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل پیغام کې لیکي، د حزب اسلامي سره د سولې تړون ډېر وزن دی، آیا حکومت علاقه نه لري او که اجازه نه لري؟ د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې په څمکنۍ ولسوالۍ د شهرینو بازار کې د روشن مخابراتي شبکې دستګاه نسته، باید دغه شبکه دې فعاله سي. د اته سو اتلس شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته نور ګڼې سمسونه هم راغلي دي، خو د وخت د کموالي عمله ټول نسو لوستلی. له همدې سره روانه پښتو خبرې مجله مو هم پای ته ورسېدله. بله خبرې مجله مو درې ده چې زما همکار تمیم اخکر وړاندې کوي او همدا شیبه په سټوډیو کې دی. مهرباني اخکر صاحب.
سلام سلامت صاحب، ډېره مننه. از رادیو آزادی من تمیم اخکر و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم اعدام 6 تن از زندانیانی که به جرایم بزرگ و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عامه محکوم بودند امروز عملی گردید. تفصیلش را تا لحظات بعد میشنوید. در بخش تحولات جهان میشنوید که صدر اعظم اسرائیل جنگجویان حماس را متهم کرد تا با استفاده از تونل‌ها حملات مرگبار را بالای اسرائیل انجام میدهند. دیگر مطالب خبری را هم داریم، با ما باشید. برمیگردیم با تفصیل این گزارش ها، اما پیش از آن برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان ستار فروخ را با شما است.
حادثه ترافیکی امروز در ولایت غزنی بیش از 70 کشته بر جای گذاشت. حکومت افغانستان 6 زندانی را به جرم انجام فعالیت‌های تروریستی امروز اعدام کرد و گزارش شده که نیروهای ترکیه گروه دولت اسلامی را در شمال سوریه هدف قرار داده و 55 تن از افراد مسلح این گروه را کشتند. تفصیل اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در رویداد ترافیکی امروز در ولایت غزنی 73 تن جان داده و 14 تن دیگر زخمی شدند. محمد اسماعیل کاوسی مسئول بخش نشرات این وزارت به رادیو آزادی گفت که این ارقام را از سوی ریاست صحت عامه ولایت غزنی دریافت کردند. به اساس گزارش ها بسیاری از قربانیان این رویداد زنان و اطفال هستند. گفته شده این حادثه زمان رخ داد که همزمان دو موتر مسافربری نو 303 با یک تانکر تیل تصادم کردند. حکومت افغانستان 6 زندانی را به جرم انجام فعالیت‌های تروریستی امروز اعدام کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این افراد در پیوند به حوادث تروریستی از سوی محاکم به اعدام محکوم شده بودند و رئیس جمهور حکم اعدام آنها را توشیح کرد. این اولین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی پس از رسیدن به قدرت در سال 2014 حکم اعدام را توشیح می‌کند. در خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی این اقدام را با توجه به خواستهای پیهم خانواده های قربانیان رویدادهای تروریستی روی دست گرفته است. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. وزارت دفاع افغانستان تحرکات القاعده در این کشور را تایید می کند، اما می گوید که این گروه توانایی فعالیت های مستقلانه را ندارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مگر یک چیزی را که واضح باید بگویم و این است که القاعده ده او توان نیستن که مستقلانه اینجا عملیات اجرا کنن یا مستقلانه فعالیت مارگوی را اجرا کنن. بنان اینا در به شکل مخفی اینا کمک میکنن به طالبان.
ادامه خبرها پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
رسانه های ایرانی امروز گزارش دادند که یک محکمه این کشور محاکمه 4 افغان را آغاز کرده است. این افغان ها متهمند که بر یک تورست فرانسوی در کوههای بیرون از تهران تجاوز جنسی کردند. خبرگزاری مهر گفت که این تورست زن 24 ساله در 19 سپتامبر سال گذشته در منطقه فرهزاد در حومه های شمال غرب تهران پیاده گردی میکرد و ادعا می شود که این 4 تن بالایش حمله کردند. رسانه های ترکیه امروز گزارش دادند که نیروهای ترکی گروه تندرو دولت اسلامی را در شمال سوریه هدف قرار داده و 55 تن از افراد مسلح این گروه را کشتند. آناتولیا خبرگزاری دولتی ترکیه و همچنان آژانس دوگان خبر دادند که در حمله بر اهداف گروه دولت اسلامی در نزدیک حلب 3 واسطه و 3 راکت انداز مربوط به داعش نیز تخریب شدند. آناتولیا همچنان خبر داده است که تیاره های نظامی ترکیه امروز بر حزب کارگران کردستان یا PKK در شمال عراق نیز حمله کردند. فعالیت این حزب ممنوع می باشد. رهبر کره شمالی می گوید کشورش زمانی از اسلحه اتمی استفاده خواهد کرد که حاکمیت این کشور نقض شود. کیم جونگ اون این سخن را امروز در پیونگ یانگ در کنگره حزب کارگران که پس از دهها برای اولین بار برگزار می شود گفت. به عنوان یک قدرت مستقل اتمی، جمهوریت دموکراتیک خلق کوریا تا زمان اصلاح اتمی استفاده نخواهد کرد که حاکمیت ما از سوی کدام نیروی متخاصم متجاوز نقص نشود. ما به تعهد عدم گسترش اصلاح اتمی وفادار باقی میمانیم و برای خلع اصلاح اتمی در جهان تلاش میورزیم. کیم همچنان گفت که آماده است تا روابط با کشورهای به گفته او دشمن را بهبود بخشد. و پلیس روسیه یک فرد مشکوک در قتل 5 عضو یک کلاب موترسایکل رانی را بازداشت کرده است. این 5 تن امروز در یک قریه بیرون از مسکو به ضرب گلوله کشته شدند. تحقیق کننده ها در یک اعلامیه گفتند که این موترسایکل رانان در قریه چلیخوو توسط یک تفنگ شکاری هدف قرار گرفتند. در اعلامیه گفته شده شخص مظنون که 27 سال عمر دارد و یک باشنده محل است اعتراف کرده است که پس از یک مشاجره بالای این موترسایکل رانان تیر اندازی کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم اعدام بر 6 تن از زندانیانی که به جرایم بزرگ و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عام محکوم بودند امروز عملی گردید، اما کارشناسان امور تطبیق عدالت در این مورد ابراز نگرانی دارند.
مشکلی که من اومده فکر میکنم این است که آیا همین افرادی که اعدام شدن تمام موازین اصول و معیارهای لازمه و ضروری مراعات شده یا نه؟
وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان برای دفع هر نوع تهدید امنیتی آمادگی کامل دارند.
تا اوضاع و شرایط افغانستان و اوضاع بدی
و هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا هر چیز زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیتی ملی را به این جرگه معرفی کند.
تا اوضاع و شرایط افغانستان و اوضاع بد امنیتی ایجاب میکنه که شورای ملی یک تصمیم خوب بگیره.
سایر مطالب و گزارش های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. سلام مجدد، من تمیم اخگر را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکم اعدام بر 6 تن از زندانیانی که به جرایم بزرگ و جنایت علیه افراد ملکی و امنیت عامه محکوم بودند امروز یکشنبه عملی گردید. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که رئیس جمهور افغانستان در توشیح حکم اعدام این افراد اصول اسلامی، قانون اساسی، قانون جزا و عدالت را در نظر گرفته است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از خواستهای مکرر خانواده‌های قربانیان رویدادهای تروریستی در کشور، حکم اعدام بالای 6 تن از عاملین این رویدادها عملی گردید. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه با نشر خبرنامه گفته است این افراد در رویدادهای مختلف تروریستی دخیل دانست شده و به خاطر انجام جرایم ضد بشری به اعدام محکوم بودند. خبرنامه افزوده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از پایان محاکمه عادلانه و بررسی دقیق دوسیه های این افراد با در نظر داشت رعایت عدالت حکم اعدام آنان را توشیح کرده است. در خبرنامه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان مصمم است تا جزای تمامی مجرمین که به خاطر انجام فعالیت های جنایی تروریستی و کشتن افراد عامه محکومند عملی کند. مجرمین اعمال تروریستی و فعالیت های جنایی در حال اعدام گردند که پس از حمله خونین 31 ماه حمل رهبران حکومت وحدت ملی چندین بار تاکید کردند که زندانیان مخالف مسلح را که محکوم به اعدامند اعدام خواهند کرد. این در حالی است که پیش از این سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور غنی خواست تا حکم اعدام محکومین به اعدام را توشیح نکند. از سوی هم کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی بر رادیو آزادی گفت نگرانی های وجود دارد که در تطبیق مجازات اعدام این افراد عدالت رعایت نشده باشد.
تطبیق اعدام هم نگاه شریعت اسلامی هم از نگاه قوانین نافذی کشور یک امر بدیهی و قانونی هست و ما مشکلی که ما دو فکر میکنم این است که آیا همی افرادی که اعدام شدن تمام موازین اصول و معیارهای لازمه و ضروری مراعات شده یا نه؟ برای که وضع قضای ما نهایت برهم و درهم است.
رئیس جمهوری افغانستان تا کنون هویت افراد اعدام شده را مشخص نساخته و نگفته که حکم اعدام بر آنان چگونه و در کجا عملی شده است. اما یک منبع موثق به رادیو آزادی گفته که محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله و خان آقا 6 تنی اند که حکم اعدام بر آنان عملی شده است. این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی حکم اعدام محکومین را توشیح می کند. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در اواخر دوره رئیس جمهوریش حکم اعدام عاملین اختطاف و تجاوز گروهی حادثه پغمان را توشیح کرد و سپس این حکم عملی گردید. گروه طالبان مسلح تا کنون در مورد اعدام اعضای این گروه ابراز نظر نکرده است، اما قبل از این هشدار داده که عملی شدن حکم اعدام همکارانشان برای حکومت عواقب را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر شماری از حقوقدانان افغان با آنکه تطبیق این حکم را بجا می دانند اما از حکومت می خواهند تا در این موارد از احساسات و عقده کار نگیرد. سید خالد سادات استاد پوهنتون کابل روز یکشنبه با ابراز این مطلب در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که حکومت باید در بازنگری دوسیه های افراد محکوم به اعدام از دقت کار گیرد.
اعدام یکی از نوع جزاها هستند که تنها فقط رئیس جمهور باید تاییدی داشته باشند یا از بعد از امضای رئیس جمهور بعد از موافقه رئیس جمهور باید اعدام صورت بگیرد. به این معنا که در اعدام خصوصا 3 مرحله از مرحله میگذرد، از محکمه میگذرد و بعد از 3 مرحله محکمه تجدید نظر صورت میگیرد و بعد از این رئیس جمهور تایید میکند. ما به یقین است ما به این باور هستیم که تمام موارد قانونی در این اعدام در نظر گرفته شده بود و سیستم قضاوت افغانستان تا به حد فاصله نیست که یک شخص بیگناه را اعدام کنه. اصلا اعدام یکی از مجازات خیلی حساس بوده و فکر میکنیم که حق داشتن وکیل مدافع در نظر گرفته شده، حق تمام از ترمیساق حقوق بشر که هستن برای متهمین محفوظ بودن و ما باور هستیم که اعدام صورت گرفته امروز 6 نفر که اعدام شده از تمام حقوق خودشان برخوردار بوده و حکم محکمه است که باید قطعی شده و شد.
پیشنهاد شما بر حکومت در این عرصه چی است؟ چی گامهایی را عملی بسازد تا بتانند برخی افراد دیگر که حکم اعدام آنها صادر شده اما تا بال اعدام نشدند؟
یک چیزی که خیلی مهم است و این است که حکومت افغانستان باید از عقده استفاده نکنند، خصوصا از حرکت عقدوی، و حکم اعدام تطبیق مجازات باید در هر وقت، در هر زمان و در هر حالت باید عادی و به طور نرمال تطبیق شوند و ای به این معنی نیست که در افغانستان و خصوصا در بخشی از یکی از افغانستان انفجار میشه، خصوصا انفجاری یا نیرومندی صورت میگیرند و بالاخره حکومت افغانستان عقده میگیره و طالبان را اعدام میسازه. که به این معنا اگر این حادثه نمی بود در کابل شاید اعدام صورت نمی گرفت. اما این یک حالات برخورد عقوبی است و حکومت افغانستان باید متوجه باشه که با امرای محکومین به اعدام یک برخورد عادلانه صورت بگیره. اگر به اعدام محکوم شده باشد به این نبینه، به این منتظر نباشه که آیا در افغانستان یا در کابل کدام انفجار صورت میگیره، یعنی یک کدام حادثی دردناک صورت میگیره، یعنی به او باید منتظر نباشه و در حالت نرمال، در حالت عادی قانون افغانستان صراحت دارن که در هر حالت باید طبق نرمال تطبیق شود و برخورد سلیقوی برخورد وقتی به صورت نگیره.
سید خالد سادات استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال شماری از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی از این اقدام حکومت حمایت کردند.
خب وام اسلام هستن میگن که ما مسلمان هستیم، نی؟ ما میگن ما مسلمان هستیم، پس خیوا چرا حلال میکنن؟ وقتی حلال میکنن بهترین کار را کدر، در مقابل زور باید از زور زده شود. وقتی کوه کشن ما میکشیم، وقتی کشتیم اگر وقت قناعت کدن صلح کدن، ما هم صلح میکنیم، ما به صلح رسیم.
ما میگم که خیر خوب کار شده بدل ما این همزه که هر قاتل دانا که خیانت میکنه به او هر کس بکاره که بیادر غیر ادام بسواستش برسه خونه زره باید شف کنه. یاره داره این در مردم میشه که دایی بترسه او دیگه ترکارو نبکنه دیگه برات اسمش بگیره.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان برای دفع هر نوع تهدید امنیتی در سراسر کشور آمادگی کامل دارند. معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تهدیدات امنیتی به حدی نیست که از سوی برخی سفارت‌ها گزارش شده است. دو روز قبل سفارت‌های هند و آمریکا در افغانستان به دلیل نازک بودن اوضاع امنیتی در این کشور به ادبایشان امر کردند که از احتیاط کار گیرند. در این حال اعضای کمیسیون داخلی و ولسی جرگه افغانستان میگن که تامین امنیت ادبای داخلی و خارجی در کشور از مکلفیت‌های حکومت این کشور میباشد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت داخلی افغانستان با آنکه تهدیدات امنیتی در کابل و برخی ولایت را تایید میکند، اما تاکید دارد که تهدیدات امنیتی به حد جدی نیست که از سوی برخی سفارت‌ها در این کشور گزارش شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی وضعیت را از نزدیک بررسی کرده و به تهدیدات توجه جدی دارند.
تهدید وجود داره، اما در اون سطحی که در این گزارش و در این اخباری که به تازگی نشر شده در اون سطح ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدیدات در کابل هستیم و رهبری وزارت امور داخل امارات تاکیدش به این است که وضعیت در شهر کابل روز به روز بهتر شود.
سفارت امریکا در کابل در صفحه تویترش به ادبای این کشور هشدار داده که ممکن حملات بالای نیروهای خارجی در افغانستان افزایش یابد، اما این سفارت جزئیات بیشتری ارائه نکرده است که این حملات و اختطاف‌ها از سوی کی و چگونه انجام خواهد شد. در عین حال سفارت هند در کابل نیز از ادباش خواسته است تا به امنیتشان توجه داشته باشند، چون به گفته این سفارت وضعیت امنیتی در این شهر قابل اطمینان نیست. سفارت آمریکا در کابل گفته است که چند روز قبل تلاش ناموفق اختطاف خارجی ها صورت گرفت که یکی از ادبای آمریکایی نیز در آن شامل بود. این در حالی است که کاترین جین ویلسون، یک خانم استرالیایی، نزدیک به دو هفته قبل از سوی افراد مسلح ناشناس که یونیفرم نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند اختطاف شد. قبل از این نیز در ماه جون سال 2015 میلادی یک خانم هلندی از سوی افراد مسلح نقاب پوش اختطاف شده بود که پس از تلاش های نیروهای امنیتی افغان رها گردید. از سوی هم اعضای کمیسیون داخلی ولسی جرگه افغانستان تامین امنیت ادبای داخلی و خارجی را مکلفیت حکومت این کشور عنوان می کنند. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون:
افغانستان حکومت مسئولیت دارد خارجی اتباع و که اگر پا کابل کیوی که پا نور
حکومت افغانستان مسئولیت دارد که از اتباع خارجی اگر در کابل است یا ولایات حفاظت کند و باید امنیت این اتباع را تامین کند. بجای این که آنان اعلامیه نشر کنند، بهتر است تا معلوماتشان را با حکومت افغانستان شریک سازند.
در این حال اعضای کمیسیون داخلی ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که سفارت های خارجی در افغانستان نباید تنها با هشدارها به اتباعشان نگرانی در این کشور را بیشتر سازند. صالح محمد صالح عضو این کمیسیون میگوید آنان باید معلوماتشان را در زمینه تهدیدات امنیتی با نهادهای امنیتی افغان در میان بگذارند تا به زمان معین از آن جلوگیری شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت می خواهد تا هرچی زودتر نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را برای اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف نامی منشی ولسی جرگه روزی یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید به ادامه کار سرپرستان در نهادهای حکومتی نقطه پایان گذاشته شود. رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته جنرال عبدالله خان را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و محمد معصوم استانگزی را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال معرفی عبدالله خان و معصوم استانگزی به عنوان سرپرستان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رئیس جمهور، ولسی جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا هر چی زودتر آنان را برای به دست آوردن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوارند با توجه به وضعیت امنیتی در این کشور این دو نامزد از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد به دست آورند.
زودتر اونا رسما معرفی شوند بروند به طرف رای گرفتن. منطقه اوضاع و شرایطی افغانستان و اوضاع بد امنیتی ایجاب میکنه که شورای ملی یک تصمیم خوب بگیره.
رئیس جمهور اشرف غنی پنجشنبه هفته گذشته جنرال عبدالله خان رئیس ارکان استر درستیز وزارت دفاع را به عنوان سرپرست وزارت دفاع و معصوم استانگزی سرپرست پیشین وزارت دفاع را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. آقای غنی چند قبل در جلسه مشورتی با اعضای شورای ملی تعهد کرده بود که بعضی نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. معصوم استانگزی یک بار در ماه سرطان سال گذشته برای احراز کرسی وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی شد، اما وی نتوانست رأی لازم به دست آورد. اینکه نامزدان وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی چه زمانی به ولسی جرگه معرفی خواهند شد، خواستیم دیدگاه وزیر دولت در امور پارلمانی را داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اداره برخی نهادهای مهم حکومتی بخصوص نهادهای امنیتی افغانستان از سوی سرپرستان از مدت‌ها بدین سو ادامه دارد که این موضوع انتقادات شدید مردم و سیاسون کشور را در پی داشته است. چنانچه نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که یکی از موارد نقض قانون اساسی از سوی حکومت حفظ سرپرست در شمار از نهادهای حکومتی است که برخلاف ماده 92 قانون اساسی افغانستان می باشد.
مقامات افغان و چینایی می گویند اگر راهی ابریشم دوباره احیا نشود، ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی در منطقه همچنان ادامه خواهد داشت. آنان این اظهارات را روز یکشنبه در کنفرانس علمی پیرامون بازسازی راه ابریشم در کابل مطرح کردند. سفیر چین در کابل میگوید در ادامه همکاری‌های بیجینگ با کابل، راه آهن از چین به شمال افغانستان نیز احداث خواهد شد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
بیشترین اظهارات مقامات افغان و چینایی در این سمینار علمی و تحقیقی به احیای راه ابریشم و اهمیت اقتصادی و سیاسی این پروژه متمرکز بود. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که راه ابریشم در کنار ارزش اقتصادی از اهمیت سیاسی نیز برخوردار است و افزود که اگر راه ابریشم بازسازی نشود، رشد اقتصادی و ثبات سیاسی مانند یک خواب باقی خواهد ماند.
تا زمانی که راه ابریشم یا یک کمربند و سرک از افغانستان نگذرد، سعادت و صلح مانند یک خواب خواهد بود و درگیری در منطقه وجود خواهد داشت که هر کشور منطقه را تهدید خواهد کرد. افغانستان و چین پلان دارد تا برای بازسازی کمربند اقتصادی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کند.
راه ابریشم یکی از جاده‌های قدیمی تجارتی است که به باور مورخین از 2000 سال پیش مورد استفاده قرار می‌گرفت و مقامات افغان و چینایی روز یکشنبه در این باره سمینار علمی و تحقیقی را نیز برگزار کردند. جاده ابریشم به عنوان پل ارتباطی بین چین و کشورهای اروپا، آسیا و آفریقا برای تبادلات امتیع کشورهای شرقی و غربی در روزگار قدیم بوده است، اما اکنون برای این راه تنها اسم قدیمی‌اش باقی مانده است. قبل وزیر وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که ایالات متحده آمریکا برای بازسازی راه تاریخی ابریشم تعهد همکاری کرده است. با این هم سفیر چین در کابل میگوید که احیای راه ابریشم یکی از اولویت های مهم کشورش میباشد. یوجین که در کنفرانس علمی پیرامون بازسازی راه ابریشم در کابل سخنرانی میکرد گفت اگر راه ابریشم بازسازی نشود مارکت های تجارتی کشورهای منطقه در انزوا باقی خواهد ماند.
طوری که خلیل کرزی به اهمیت این پروژه اشاره کرد، من هم میخواهم تاکید کنم که اگر این پروژه عملی نشود اقتصاد و تجارت کشورهای منطقه منزوی خواهد شد. به همین دلیل بازسازی این راه نه تنها برای افغانستان و چین بلکه به تمامی کشورها اهمیت دارد.
آقای جینگ بدون ارائه جزئیات گفت که در ادامه همکاری های اقتصادی میان بیجینگ و کابل راه آهن نیز از چین به شمال افغانستان به زودی احداث خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
جمعیت مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت میگویند هنوز هم هزاران طفل مبتلا به سوراخ قلب نیازمند تداوی بوده و به کمک ها ضرورت دارند. فاطمه گیلانی رئیس سرمیاشت روز یکشنبه در مراسم تجلیل از 8 می روز جهانی نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در کابل گفت شماری از اطفال هنوز هم با سوراخ قلب به دنیا می آیند. در این حال دکتران سوراخ قلب را یک مرض خطرناک خوانده و تاکید می کنند که اطفال مبتلا به سوراخ قلب باید قبل از سن 5 سالگی تداوی شوند. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد.
مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت می گویند تا حال نزدیک به 5000 طفل مبتلا به سوراخ قلب از این جمعیت تداوی شده و هزاران تن دیگر انتظار کمک برای تداوی را دارند. فاطمه گلانی رئیس سرمیاشت روز یک شنبه در مراسم تجلیل از 8 می روز جهانی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در کابل گفت برخی اطفال در افغانستان بنابر عوامل مختلف با سوراخ قلب به دنیا آمده و نیاز به معالجه دارند.
امروز به جز از سرمیاشت هیچ کس نمیتواند که اینها را معالجه کند. به هزارها تن معالجه شده اما ده هزار طفل هنوز هم در لست ما است و به معالجه نیاز دارد.
خانم گیلانی گفت وزارت حج و اوقاف افغانستان در قسمت جمع‌آوری پول از حجاج در این زمینه نیز کمک کرده و سالانه $1,000,000 از سوی هند، $1,000,000 از سوی جمعیت و $1,000,000 هم از سوی مردم به این اطفال کمک می‌گردد. جمعیت افغانی سرمیاشت برنامه معالجه اطفال مبتلا به سوراخ قلب را در اواخر سال 1388 در افغانستان آغاز کرد. سال گذشته هندوستان نیز $5,000,000 را برای معالجه اطفال مبتلا به سوراخ قلب به جمعیت افغانی سرمیاشت کمک نمود. مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت میگویند معالجه اطفال مبتلا به سوراخ قلب هزینه گزاف داشته و مردم از معالجه و تداوی اطفالشان عاجز میمانند. دکتران در افغانستان میگویند اطفال مبتلا به سوراخ قلب اکثرا به مشکل فشار قلبی مواجه بوده و باید قبل از سن 5 سالگی معالجه شوند. دکتر جاوید ناصری یکی از متخصصین بخش داخلی عمومی در مورد گفت
شاید در سن 6 سالگی، شاید در سن 7 سالگی یا در 8 سالگی یا در 10 سالگی اینی فشار ریورس شود. وقتی که فشار ریورس شد، فشار طرف سوراخ های بین دو بطن، فشار طرف راست قلب بلند رفت، در اون صورت عملیات امکان ندارد و من رو از بین میرود.
دکتران همچنان توصیه میکنند که در قسمت تداوی اطفال مبتلا به سوراخ قلب نباید بی‌توجهی صورت گیرد. جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید سالانه حدود 1000 طفل افغان مبتلا به سوراخ قلب از طریق این جمعیت معالجه شده و تداوی این اطفال بیشتر نیاز به همکاری مردم دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدر اعظم اسرائیل جنگجویان حماس را متهم کرد که با استفاده از تونل‌ها حملات مرگبار را بالای اسرائیل انجام می‌دهند. بنیامین نتانیاهو امروز گفت که اسرائیل تدابیر لازم را به خاطر کشف این تونل‌ها انجام می‌دهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل قبل از آغاز اجلاس کابینه این کشور روز یکشنبه در شهر بیت المقدس به خبرنگاران گفت اسرائیل به عملکرد لازم در زمینه کشف و جلوگیری از تهدیدهای ناشی از تونل‌ها در جنوب این کشور ادامه خواهد داد. وی جنگجویان حماس را متهم کرد که با استفاده از این تونل‌ها حملات مرگبار را بالای اسرائیل انجام می‌دهند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، بنیامین نتانیاهو با تعهد این که تونل‌های حماس را تخریب خواهد کرد گفته است که اسرائیل در صدد منازعه نبوده، اما همه کارهای لازم را به خاطر حفظ امنیت خود انجام خواهد داد. بعد از 4 روز آتشباری شدید در سرحد اسرائیل، روز یکشنبه آرام گزارش داده شده است. تیارات اسرائیلی در پاسخ به حملات راکتی فلسطین 2 موضع جنگجویان حماس را روز شنبه در نوار غزه مورد هدف قرار دادند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، حملات راکتی شورشیان و حملات هوایی اسرائیل تلفات را در قبال نداشته است. از سال 2014 میلادی که در اثر آتشباری ها توسط هر دو جانب در نوار غزه 2251 فلسطینی و 73 اسرائیلی کشته شدند، آتشباری های اخیر شدیدترین گزارش داده شده است. از روز چهارشنبه به این سو، جنگ جویان حماس و سایر گروه های شورشی حداقل 12 مرمی هاوان را بالای نیروهای اسرائیلی در امتداد سرحدات نزدیک به نوار غزه فایر کردند. در اثر گلوله‌باری 1 تانک اسرائیلی روز پنجشنبه در منطقه خان یونس 1 زن فلسطینی کشته شد. آژانس خبری فرانس پرس از قول اسماعیل هنیه رهبر حماس در نوار غزه می نویسد که روز جمعه گفته است این گروه خواهان یک جنگ جدید نیست، اما تهاجم اسرائیل را بر قلمرو فلسطین نمی پذیرد. برخوردهای اخیر بین جنگجویان حماس و نیروهای اسرائیلی نگرانی ها را در مورد آتش بس غیر رسمی که در سال 2014 میلادی بعد از ختم برخوردها در آن سال بین دو جانب نافذ شد افزایش داده است.
برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا با پایان می رسد. من تمیم اخگر از شما اجازه می خواهم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا